دوی بچی شوی احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات خبرونه کې محرکه لیکوم. لمړی هم خبرونه د شوز او بشری حقوقو په برخو کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د ایران د سراوان له ولسوالي سره د یو شمیر افغانانو د وشلو یا ټپي کېدلو د ادعا په اړه د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. رینا امیری تېره شپه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې دا هم لیکلی دي: هغه کسان چې له ځپل کېدو تښتي باید له هغوی سره په خواخوشي او انسانیت چلند وشي، نه په خشونت. روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې ایراني ځواکونو په هغو افغان کډوالو ډزې کړي دي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت له لارې دغه هېواد ته داخلېدل. ځینو کسانو له رسنیو سره په خبرو کې دا ادعا هم کړې ده چې په وژل شویو او ټپي شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ملګرو ملتو، د بشرې نړیوال سازمان او ځینو نورو مؤسسو او افرادو هم د دې پېښې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن په برلین کې د جرمني، فرانسې او بریتانیا له ولسمشرانو سره د اوکراین په اړه خبرې کوي. اروپا ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن دا سفر په داس وخت ترسره کیږي چې روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ښارونو او بنسټیزو تاسیساتو هره ورځ خپل بریدونه ګړندي کړي دي. ولسمشر بایدن د پنجشنبې په جرمني ته ولاړ. د امریکا د ملي امنیت سرکار جیک سلیوان ویلی دی چې جمهور رئیس بایدن هڅه کوي چې له اوکراین سره د متحده ایالاتونو ژمنی د اوږدې مودې لپاره دوامداره او بنسټیزې کړي. د پلازمېنې کیف د پوځي ادارې مشر وایي روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر مختلفو سیمو د ډرون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. سرهی پاپکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې دا د اوکراین پر ملکیانو او بنسټیزو تاسیساتو د روسي ځواکونو له سترو بریدونو څخه وو چې 4.5 ساعته روان و. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا روسي ځواکونو کیف هم په دښه کړ چې د دفاعي ځواکونو د همغه هڅو له امله د پلازمېنې په لور روان شوي بي پیلوټ الوتکې شنډې شوې دي. د دې بریدونو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي خبر شوي. د شوزو د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن په دوهمه نیمه پایلوبه کې ویسټ انډیز د نیوزیلند له لوبډلې سره مخامخ شي. په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون جنوبي افریقا له استرالیا ته په 2 وکټو ماته ورکړه. دا نړیوال جام چې د اکتوبر په 3مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو، پایلوبه به د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 6مه په دوبۍ کې د جنوبي افریقا او نننۍ لوبې د ګټونکو ټیم ترمنځ ترسره شي.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په خبرونه کې محرکلی کوم. روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې پکې ادعا شوې ده چې ایراني ځواکونو په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړي چې دغه هیواد ته داخلېدل. د هال واش پونم د بشری حقوقو یو ایراني بنسټ خبر ورکړ چې د یکشنبې په شپه د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د کلګان په سراوان ولسوالۍ کې د پیښه رامنځته شوې ده چې د دوه شهیدانو په وینا شپېته اویا کسان ترې تښتېدلي دي او نور لګېدلي. دې پیښې پراخ غبرګونونه پارولې دي. اکثرو دا پیښه غندلې، خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلی دی چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي، خو نوموړي وویل چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې ده چې له سروان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته ژغ اوچت کړی. یونام هم په خپله اعلامیه کې پر شفافو څېړنو ټینګار کړی. طالبان ویلي دي چې تحقیقات دې وشي او له تحقیقاتو وروسته به خپل دریځ روښانه کړي. سوال دا دی چې په داسې لرې پرته سیمه کې په نیمه شپه کې د دې پیښې تحقیقات چې په نیمه شپه کې رامنځته شوې ده، د دې پیښې تحقیقات ممکن دي؟ د دې پیښې په اړه نور ډېر سوالونه شته چې په خپرونه کې به یې له میلمنو سره وڅېړم. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی احمد سیر داوودزی په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان پخوانی شارش دفیر، شاهسوار سنگروال د تاریخ استاد او د سیاسي چارو کتونکي سید بلال فاطمی ته مو بلنه ورکړې ده. همدارس به له یو عیني شاهد هم واورو چې ایران ته خلک څنګه قاچاقي شي. لومړی پر راشم داوودزی سپ تاسو ته کدا پیښه د دې پیښې تحقیقات وشي. لومړی خو د تحقیقات په برخه کې آیا ممکنه ده چې د داسې لري پرتی سیمه تحقیقات ترسره شي او طالبان هم د دې لپاره یو جګپړې هیئت ټاکلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د دې پیښې تحقیقات به ډېر ستونزمنې، ځکه چې یو خو د ایران په خاورې منځ کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو فعالیت شدید محدودیتو سره مواجه دی، حتی انټرنیټ او ټویټر او دا شیان هلته مدیریت کیږي او پابندیزونه دي. دی ورته باندې چون د ایران لوړپوړو چارواکو دا پیښه رد کړې ده، نو اوس به دوی تر هر څومره چې کولی شي کوښښ وکړي چې د یو شفافې څېړنې او تحقیق مخنیوی وکړي، تر څو چې داسې حقایق څرګند نه شي چې د دوی ابتدایي بیانیو سره په
دوزه سب وبخشي. په داسې حالت کې چې ملګري ملتونه هم دا غوښتنه کوي، د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غوښتنه کوي، بیا هم فکر کوي چې تحقیقات مشکل دي؟
تحقیقات به وشي زما په اند باندې، مګم شفاف تحقیقات به ډیر سختي، ځکه چې هلته د ایران د حکومت کنټرول دی، هغوی د تحقیق ساحه هم مدیریتولی شي، د ساحې نه شواهد او ایستلو امکانات هم لري، او په ورته وړ باندې د دې امکان هم لري چې عینی شاهدان د ثانیې نه وباسي، نو د مداخلې امکانات ډیر زیات دي په څېړنه کې د ایران د حاکمیت لخوا.
مننه. سنگرول صاحب، د ایران په داخل کې له افغان مهاجرینو سره دا لومړی پیښنه ده چې رامنځته شوې ده، که څه هم د دې پیښې په ارتباط له هم تحقیقات روان دي او تلفات دقیق نه دي معلوم، لیکن دغه سې پیښې ولې بیا بیا په ایران کې پیښیږي؟
ډیره ډیره مهرباني تاسو ته او د باز ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، رښتیا هم لکه تاسو چې وویلې، دا لومړی ځل نه دی چې دغه ډول تیروتنې او دغه ډول غمیزې چې افغانان دغه ډول غمیزو کې ښکیل دي، دا لومړی ځل نه دی. په وار وار باندې داسې سوي، او په وار وار چې سوي دي، یو ستر لامل دا دی چې د دغو کډوالو غم نه دی خوړل شوی. نو که چېرته په لومړي سر کې د ایران د حکومت په وړاندې باندې ورته غبرګون شوی وای، زه فکر نه کوم چې بیا بیا به دغه خبرې تکرار دي. عمر چې دی تحقیق یا د چلنې مسله ده، تحقیق به وسي یا به ونسي، چلنه به وسي یا به ونسي، د ملګرو ملتو پلاوی به هلته لاړ شي یا به لاړ نه شي، د بخښنې نړیوال سازمان به خپله هڅه وکړي که به یې ونه کړي، د مهاجرو کډواله اداره به په دې باندې څه وکړي. دا یو طرف د قضیې دی، دومه طرفه هلته انسان مړ دی، هلته افغان مړ دی. نو د یو افغان د یو انسان وژنه د یو چا په خاوره کې، زه فکر کوم دا په خپله د هغې هواد جرم دی چې باید ولې داسې وسي چې په یو سیاسي جغرافیایي موقعیت کې نسی کولای چې د خلکو امنیت ونیسي. دا چې د کډوالو د قانوني غیر قانوني مسله ده، دا یو مجبوریت دی، ولې د مرګ حق خو نه لري که څوک په د کډوالۍ د مجبوریتونو له مخې، او څوک لمسته یو هیواد ته نځي د مجبوریتونو له مخې ځي، ولې د هغې خبرې معنا دا نه ده چې تا هیواد ته څوک راغلی هغه وزنې وزلو حق نه لري. او بله خبره چې ته کوم، دا اوس دستي ته پوهېږي چې ایرانیان چې دغه د امریکې نه راواخله، د اروپا په بېلابېلو هیوادونو کې چې ایرانیان راغلي، دا ټول په همدغه په قاچاقي ډول راغلي، ټول په قانوني بڼه نه دي راغلي. نو دلته باید د امریکې هیواد یا د اروپایي بېلابېل هیوادونه باید په ایرانیانو ډزې وکړي، یا په هماغه وخت کې چې رانوته باید وژلي وای.
سنگروال صاحب مننه. البته تر اوسه پورې لا هم چې تحقیقات نوي شوي په دقیق ډول، ممکن څوک نه وایي چې دا کسان وژل شوي دي، څومره وژل شوي دي، څومره ټپیان شوي دي، چا وژلې دي. په دې برخه کې به د فاطمی صاحب نظر واخلم. سید بلال فاطمی، تاسو څه فکر کوئ چې دا پیښه څرنګه رامنځته شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته، قدرمن ګډونوالو ته، اولیدونکو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو معلومه ده، اول مرحله نه دا معلومه نه و چې د شاته به چالاسي، آیا خپل مستقیم د احکام دی ایران حکومت ورکړی دي، آیا دا فرزند الته ذاتی مسله ده، د خپل د مرزبانانو دی ایران ده. وسه پورې هم دا قضیه بالکل واضح نه ده چې دا الته د سیمی بلوچ په ذریعه شوې ده، آیا دا واقعا د پاکستان د استخبارات په ذریعه شوې ده؟ دا بالکل ګونګه ده. یو شی چې پکې ډېر واضح من سراغ هغه دا دی چې ایران خپل اوږه د دنه خالی کړه، او د هغې علت ډېر واضح و، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا جنایت چې شوی دی دا د بین المللي قوانینو نقطې نظر نه دي، ته سټیټ کرایم وي، یعنی دولتي جرم، او د دولتي جرم چې دی دا قابل د تعزیر او تعقیب په بین المللي قوانینو کې دی، او په عین حال کې دا د جنایت علی بشریت باندې شمارل کیدی شي، ځکه چې لویه ډله ده، او دا ډله ییزه وژنه کې هم حسابل کیدی شي، یعنی کشتار دسته جمعي. او دا ټول که تاسو وګورئ دا د حاله په محکمې په هغه دغه محدوده کې راځي، یعنی دا که چېرته
فاطمی صاحب تاسو ویل چې ایران اوژه خالی کړه، که چېرته د نړیوال تحقیقات وکړي، البته مخکې داوودی صاحب اشاره وکړله چې شفاف تحقیقات مشکل دي، لیکن بیا هم تاسو څه فکر کوئ چې بیا هم ایران اوژه خالی کولی شي که چېرته د تحقیقاتو خبره رامنځته شي؟
زه دې خبره چون د شروع د خبرو هم بعدن دې تر خود به خود رازو دې مرحله ته، ځکه چې اوله کې دا چې ایران ولې شانه خالی کړه، ایران په دې شانه خالی کړه چې ایران په دې پوهېده که دغه مسله کې راشي دا بین المللي جنایت دی، او بین المللي جنایت که دا حالي محکمې ته ځي او ایران پکې راکاږل کېږي، په دې ته ایران ته ډېر زیات تعزیرات پرې لګېدل، تحریم پرې لګېدل، حتی لکه عمر بشیر غوندې کېده شي دې پر جمهور په وزراو باندې سفري ته دغه لګېږي، او د دې موقع نه غربیان کافي استفاده دا کې بشری ټولنې کولای شي، ځکه چې آی سی سی چې دا د یو ځنۍ محکمه نړیواله ده چې دلته یو فردم قضیه وړلی شي، یو ګروپ یې وړلی شي، یو سازمان یې وړلی شي، یو ګوند یې وړلی شي، یو مملکت یې وړلی شي، دا د دا ساحه ډېره وسیع ده، یعنی یو فرد به هیڅ یو فرد په اروپا کې زه د حق لرم چې دغه دوسیه سبا واخلم او حالت لاړ شم، اورته زما د خورې په دغه ظلم شه، خو شرط دا دی چې زه باید کافي شواهد او اسناد ولرم. راځو دې ته چې ایران چې اوس شانه خالی کړه، غیلت دا چې یو د دې بین المللي دغه نه ځانګ او چې د ایران دا شانه خالی کړه، دلته مسؤلیت راځي په امارت اسلامي باندې. امارت اسلامي من هیڅ مسؤل دې خورې دې وګړو، دا باید اول اقدام چې د کړې وای دا وای چې د باید فل فور تغې سیمتا چې دا واقع پکې شوې ده، د هلیکوپټرونو په ذریعه باندې کسانې لیږلې وې، ځکه چې د مړو تعداد معلوم شوې، زخمیان را اوچت کړي وې، او بعضي کسان چې غرونه ته تښتیدلي دي ولته پټ شوې دي هغه کسانې معلوم کړي، ځکه چې ایران وي دا ما نه دی کړی، د دې تحقیق لازمی ده او ایران په دې کې باید شامل شي چې و افغانستان اسلامي امارت ورته وي چې ته راشه ما سره لاس یو کس زه چې زه دا وګورو، ځکه چې دلته زه یو شک بل کوم چون دا په سیمه د کلاګان کې شوی ده، او کلاګان هغه سیمه ده چې د سیستان بلوچستان د ایران او د بلوچستان د پاکستان ترمنځ نږدې افغانستان سرحد ته ده، خو واقعیت ایران او د پاکستان په سرحد کې شوی ده، او په قرار د معلوماتو چې ما د یو رسنۍ نه ترلاسه کړل ویل چې د دغې کسانو نه بعض که چې تلې د غرونو کې پټ شوې دي، څوک پکې روغ دي، څوک زخمیان دي، یو څه زخمیان په شپې په تیاره کې په خسیدلو ځان دي پاکستان خاورې ته راځي، او دی د نوکندي او د نوشکین شفخانی ته ځانونه رسولې دي، هلته دی علاج شوی دی، خو بیرته دا خلک لا درکه دي، معلوم نه دي چې دا څه شول، که چیرته دی مریضانو بستر و یا فرزن ووتل چیرته لاړل، ولې چا دا ونه لیدل، آیا پاکستان په دې کمپله واچول او دا موضوعي خل، که چیرته پاکستان په دې کې لاس ولري، معنی دا ده چې پاکستان د استخباراتو کار دی چې دغه سیمه چې ده دغه د کلګان سیمه او د بلوچستان د پنجګور او همدارنګې تر تفتانه پورې چې 900 کیلومتره کېږي، ویل کېږي په دې ساحه کې چې کوم یو بعضې نقطو نه دوی ته خطر ده چې پاکستانیان یا افغانان داخلي ګیران ته وي، دا دوی مینګذاري کړې ده، د ډېر پخوانه مینګذاري ده، که څوک دې ساحه باندې تېرېږي دا مونه پرې الوځي او دا تلفات دوی
ورکوي. البته هغه د داسې راپورونه هم ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د بلوچو یو فعال ازادي راډیو ته وویل چې هلته 14 شوې ده، د مایلونو 14 شوې ده، او له هغه وروسته د په وینا د ایران امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي، خو بیا هم موضوع لا نه ده معلومه. فاطمی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړله چې نړیوالو مراجعو ته رجوع د تحقیقاتو له خاطره، داوزه صاحب آیا ممکنه ده چې په کابل کې اوسنی واکمن طالبان نړیوالو محاکمو ته رجوع کړي د تحقیقاتو لپاره، او د دوی رجوع ممکنه ده چې ومنل شي؟
نه، دوی دا امکانات نه لري، ځکه چې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي، پایز د حاکمیت پایز د افراد لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویله د کابل نه هم څوک ورتللی شي پای سی سی کې خپل کیس درجولی شي، مګم د آی سی سی او آی سی جی کې په دې ترتیب باندې کیس رجستر کیدی شي چې یو بل هیواد را مخته شي او غوی عریضه وکړي په ایران باندې چې دوی د 1950 د مهاجرت کنوانسیون چې ایران لاسلیک کړی دی او دغه حادثه سرغړونه وه او اول هم نه وه د مخ کې موږ مشاهده کړی دي چې نور بار بار شوه هر یو کال کې یو واره دوه کاله بعد داسې حوادث موږ لیدلی دي. نو دا ټول شواهد که جمعواري شي په آی سی جی کې هم په ایران باندې محکمه کیدلی شي په دې کې په آی سی سی کې هم کیدلی شي خو د فعلي حاکمیت د افغانستان دوی دپاره به ستونزمنی شي دا کار وکړي. د دې ډېر امکان شته چې یو بل هیواد رامخته شي او دلته عریضه وکړي.
داوزای صاحب د طالبانو د حکومت اعلان کړی دی چې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ یو هیئت ټاکلی دی چې تحقیقات وکړي چې په دې کې د دفاع وزارت د دوی خلک هم شته او د سرحدونو او د استخباراتو د وزارتونو هم. دا هیئت د دې تحقیقاتو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلی شي په داسې شرایطو کې چې نړیوالو مراجعو ته هم دوی مخه نشي کولی او ایران هم ویلی دی چې داسې څه نه دي رامنځته شي؟
هدی اقل اغا خپل دو جانبه رابطه که یو چه اعتراض کوله شی پا ایرانیانو بانده او خپل دو جانبه رابطه برت عیاروله شی ده نوی حقیقت سره. مگم ده نپرت ده دوی پا صلاحیت که چه نشته ده و دینا یادون ورده شی نریوال سازمانونه شده دی دلته ده مهاجرت پا اره ده حقوق بشر اروان اداری دی په نړیوال کچه باندې چې هغوی کار هم دغسې حادثو څېړنه ده او د هغوی دپاره ډېر امکانات شته دي چې عریضه وکړي په ایران باندې په دې برخه کې.
البته د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په کلنۍ غونډه کې چې د چهارشنبې په شپه باندې وه په هغه کې هم په جنوا کې به په هغه کې هم دا موضوع یاد شوه مطرح شوه او په دې باندې خبرې شوې دي. سنگروال صاحب د تحقیقاتو مسلې ته که بیا هم راشم، دا حادثه لکه څرنګه چې راپورونه ورکړل شوي دي د یکشنبې په شپه شوې ده، نو آیا ممکنه ده چې اوس تحقیقات وشي او په دې تحقیقاتو کې څوک څه ترلاسه کړي ځکه چې شواهد خو هره لحظه له منځه ځي؟
بله همداسې ده، ولی هغه څه چې په لومړي سر کې ډېر مهم دي هغه محل د واقعې دی. محل د واقعې باید تثبیت شي چې محل د واقعې په کوم ځای کې دی، که فرضاً چیرته چون دغه سرحدي سیمه ده دلته افغانستان او پاکستان او د هند او بخې د ایران برخې دي، نو په دغه اساس باندې کله چې محل د واقعې تثبیت شو نو چې کدا پېښه په ایران کې سوې ده نو بیا خو ایران ځان نه شي خلاصولی. که فرضاً ایران داسې ووایي چې اول یوه چاودنه وسوه بیا ډزې وسوې، معنا څه؟ څوک چې چېرته چاودنې کوي څنګه بیا ډزې کوي؟ نو په هر حالت باندې او چې چاودنه څنګه رامنځته شوه یا دا ډزې ولې وسوې، زه فکر کوم چې ایران په هېڅ صورت باندې له دې ځان خلاصوی نه شي. خو څومره چې د افغان د پلاوي مسله د افغان پلاوی خو کولی شي چې د ایرانیانو سره پرې خبرې وکړي، نو که چېرته هغوی د محل د واقعې ته لاړ شي او محل د واقعې له نږدې څخه وګوري او دا امکانات ورته د ایران حکومت برابر شي، خو هغه د ځینو نښو نښانې له مخې ثابتولی شي چې دغه کسان د ایران په خاوره کې وژل شوي، څنګه وژل شوي، په مرمیو وژل شوي دي او که په چکوګانو یا په بل شي وژل شوي، او که رښتیا هغه چاودنه چې هلته شوي د دې چاودنې له بابته وژل شوي. نو کله چې محل د واقعې تثبیت شي او د پیښې نویت تثبیت شي، زه فکر کوم بیا کولی شي چې په هغه باب باندې یو شمېر شواهد رامنځته شي.
مننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې دغه روسي پېښه چېړو چې روانه اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر افغان کډوال د ایران خاورې ته ننوتل او له ادا سره سم ایراني ځواکونه پرې باندې ډزې کړې دي. د دوی شمېر شاوخوا 300 یاد شوی دی چې په لسګونو کسان د ځینو راپورونو له مخې په دې پېښه کې وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. البته ازادي راډیو تر دې شېبې دغه ارقام په هیڅ ډول نشي تاییدولی. ایران ته چې کډوال ځي څرنګه ځي؟ یو افغان چې په ایران کې نن سبا ژوند کوي محمد اکبر سلطانی را سره دی، دوی هم دا تجربه کړې ده له دوی په واورو چې ایران ته څرنګه قاچاقي تللی. سلطانی صاحب، که تاسو په دې برخه کې دا کیسه راته وکړي، تاسو له کومې لارې ایران ته قاچاقي تللی یاست او څه خطر و د قاچاق په لاره کې؟
وای بی چوپانه چې رماوي نو به خود لیویان ورولیږي، په یوه عادل پادشاه ملت دغه مساته کېږي. سلامونه. مینه نیکی لیدرنست تاستا او میلمنو تا او دا زادی راجور چول آوریدون کتا او رو را غاچاری خونو مور چی داور خو پا قانونی توگ راغلوی آغا چی قاچاقی یوار دوازلی راغلوی ران تا داسی رازی و نیمروز تا رو را دا نیمروز تخ و تی اوتاو تی ورا چی چی دا غد زموج استی خبال افغانان دی و تی اوتاو تی ورا چی و ایر تی اوتا تا تقریباً دیرش نپاره دو دیرش نپاره یا تیویش نپاره یا اتا دیرش نپاره انکر چو باچ و ایویر چو اوچا تا لکه در نیستان دای موتر دا سی راوری راوری چو دا پاکستان لمرز پوری پاکستان و ایران او چه مرز داری چو تا ام دا غذای پوری راوری دوری چه دل که تاکل بیان نور بلوچان رازی او چه بیا آقا دا پاکستان بلوچان دی بیا آقا دای خرطی پر آقو باندی یعنی لکه یو چوک چه پسونه خرطی مال خرطی داد شکل دای خرطی پر آقو باندی پر پاکستانی بلوچان یا آقا پاکستانی بلوچان بیا ویا ورطی ورطات او ماته دیرش گویش اتویش داگا سی نپر داسی ورا چه داسی شکل برکوان چه خلق پسونه حیوانان هم داسی نباره ای لکه دوی چه وده چه اوچاو تا وره چه بیانو ده چه اوچاو سرات خونو نو خدای پوری چه با چوک زی او چوک نیز نو ده بیا ده سی راوری
سلطانی سب ده غلاره چه ده پوتیوتا سفر پیکوی ده خامی لاری دی که نه عادی سرکونه دی
ده جنابی یا مچه بار سب ده رو سرک مرک نستا لار مار نستا وینی چه
چې په ار جار کې پارسمه چې څلار او بخښه دلته تاسو تر اوسه پورې څو ځلې ایران ته قاچاقي تللی یاست؟
زه تقریبا 2-3 ځله قاچاق راغلم.
کله د ایران له امنیتي ځواکونو سره مخامخ شوی یاست؟
بله وکړه موږ یو وخت قاچاقي راتلو په دغه کلګان باندې د چې وسته د پیښه سوي دغه مرزو موجه پر دغه مرز باندې ونیولو د یاران چارواکو موجه یو ځایو یو موټر تا کړو او دوباره یو لو درخته و نو موږ ته ول تر دغه درخته لاندې دلته به تاسو کښین یا موږ نه سو چې مو وخت دا یو رقم موټر لشاستي بلند ورته وای چې دا غا شاخه را باندې راوځه خیر او چې را باندې راوځه خیر چا خو ته پرالو کې چا دوری پرارو کې څوک ورته کښېنسته وروره هغه چې فراره وکړي دغو پسې یو څو ډزې وکړي خو ټول یې راوړه وروره دوباره دلی ونیوله بله د سکره کړه او چې د سکره کړه بله دوی پر موټرو وه دوی خپل په موټرو کې وه موږ تقریبا یو داسې به درته وایو یو 150 کسه وو دوی په موټرو موږ پیاده وو یعنی دغه د موټر سرعت او د انسان تک خونو بیل فرق کوي نو ته موټر وګوره څومره سرعت لري انسان وګوره خو یو دم داسې وځغستلو په تخت ولاړو دوباره یو څه سپینجری ماشومان الوکران یو څه زنانې ور سره دا خو ول ویل دی دا چې ول ویل چې زور دروسته واچ دروسته غتل نو هلته چې وړو یو ځای په یو کوټه باندې نه ایستلو یو چې د شاچې کپک شي کښېنستلی وای 50 نفر به نه وای نیوي دغه 50 نفر هم دلته ځای کړ دا 50 نفر دلته ځای کړ بالا هیڅ سوری اواکاش ځای نه وو دوباره بعضی خلک دلته بیهوش شول په دا ځای کې ولې وته بیا د دې ځای در خلاص بیا وړو بل ځای بیا وړو بل ځای دغه لاس پر لاس تقریبا پاستر لسو شپو ورسو ویرات پاستر لسو شپو
ډیره مننه سلطانی صاحب چې دغه خپل حال مو سره شریک کړل تاسو مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته بیرته به د موضوع تحلیلی برخه ته راوګرځم فاطمی صاحب دغه سپیشي مخکې هم سوي دي لکه څنګه چې دا سلطانی صاحب اشاره ورته وکړه څرګه کېدی شي چې د ورته پیښو مخنیوي وشي
مخنیوی خو مشکل ده ځکه دا د قاچاق مسله ده او دا د قاچاق مسله اوس نه ده د په حساب لسیزې وشولې او دا حکومتونه په ده باندې نه دي توانېدلی چې دی وکړي. زه غواړم مخکې برنامه کې په ځینو مسایلو باندې ټچ وشو، هغې باندې لږ وضاحتونه په کار دي. یو دا وویل شو چې هلته دا ماینونو بمونه د کوم ځینه شول. ما مخکې په اول خپل صحبت کې وویلې چې ایران په خپل سرحد کې وایي چې ماینونه ایښي دي او دغه ماینونو باندې چې دوی برابر شوي دي چې انفلاق کړی دی، انفجار کړی دی، د سرحدي قوا چې په دغه انفجار په نتیجه خبر شوي دي دغه عمله کېدی شي ممکنه او کېدی شي چې همدغه سرحدي مرزبانان د ایران بالکل پکې نه وي، همدغه د پاکستان قاچاقبر بلوچ دایي او دام د عیسایي کسان وسي دی دا کار کړی وسی. نو دا دغه ځکه مونږ وایو چې د تحقیق ته ضرورت لري. بل دا دی که چېرته واقعا په موقع د وارداتو ته ځان دی ورسي او هلته یو د زخمیان پیدا کړي او دغه کسان دی بویسي، دغه حتی د مړو په وجود کې چې کومې مرمۍ دي، دغه مرمۍ که دی وخت یو تحقیق وکړي معلومیږي دا مرمۍ ایرانۍ ده که دا پاکستانۍ ده. بل خبره مخکې دا د حقوقي نقطې نظر نه تاسو ویلی چې افغانستان خو دا حق نه لري چې دوی لاړ شي. درسته ده من حیث دولت دوی حق نه لري، من حیث حکومت دوی حق نه لري چې د آی سی جی ته لاړ شي، ځکه آی سی جی کې صرف دولتونه یو د بل په مقابل کې قرار نیولی شي. اول خو دا ډېر مشکله ده چې د ایران په مقابل کې که مملکت د مستقیما راشي او درخواستي ورکړي، ځکه خپل افغانستان دا حق نه لري. بل دا دی که چې یو مملکت که د ایران په مقابل کې راشي درخواستي ورم کې نړیوال قانون دادی چې چون آی سی جی کې د دواړو طرفینو رضایت لازمی دی، که دوه مملکتو په منځ کې قضیه راځي هغه قانوني او زی آی سی جی ته، په آی سی جی کې قانون دادی چې د دواړو طرفو رضایت اول اخیستل کیږي بیا قضیه. که فرض ایران ورته چې زیس طرف نه یم او راځم نه، خدای وکړي ټول دنیا پې تقاضاګانې وکړي دی په طرف نشي، قضیه مخکې نه ځي، آی سی جی مخکې نه وړي، ځکه چې هلته میچوال کنسنت چې دی دا د هغې بیس دی د آی سی جی. راځو دې ته په آی سی سی کې دا شی ممکنه ده چې فردی موکي، ګروپی موکي، یو قومی موکي، یو ګل او حتی خپل طالبان هم آی سی جی ته کولی شي، او سره دې که چې دولت په شکل سوګه نه پیژني مګم د یو سیاسي حرکت په شکل په افغانستان کې موجود دی، هغه کولی شي د قضیه ویسي. فخکاره خبر دغه خو نه کوي. نو دا امکانات شته چې نړیوالې موسسې لکه بشري د حقوقو سازمان چې دی، یونیسیار چې دی، ځکه چې دلته تنها تخلف د آی سی جی د قوانینو د بین المللي جنایي قوانینو نه دی شوی، دلته د کنوانسیون د 1950 او د 1960 د پروتوکول د مادې د 33 مادې تخلف هم شوی دی. نو چې دلته دا کېږي ځکه چې په جبر باندې اکسپلشن، په جبر باندې قتل بی موجب او حتی هغه ممالک چې بالکل
فاطمی صاحب محترم، فاطمی صاحب وبخشي، کله چې تحقیقات وشي پیش ثابت شي دغه تلفات پکې ثابت شي، له هغه وروسته څوک ویلی شي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون د مادو کومه ماده په دې باندې تطبیق کېدای شي؟ تر اوسه پورې خو لا خبره معلومه نه ده.
کاره خبر ده مونږ هم دا وایو چې اول تحقیق وشي، که تحقیق وشي بیا دا په هغه صورت کې که فرضاً ایران دا مجرم سر نه منلی وی چې او زمونږ اساکرو دا کار کړی، مونږ ورته ویلي بیا هغه وخت کې تحقیقات ته ضرورت نه و، دوسیه ورته جوړېدلی شوله، چون دا قتل صورت نیولی دی، دا قتال د دسته جمعي ټولنیزه ډلهیزه وژنه شوې ده، مګر چون هغه شانه خالي کړې ده فعلا مجرم معلوم نه دی. اول د مجرم معلومېدل معلوم دي، محل د حقوق معلوم دی، اسناد راټولېدل دي، پس له هغې نه به تصمیم نیول کېږي چې دا کوم خواته ځي، څوک به یې په مقابل کې ودرېږي، څوک په دې کې مجرم دی. د مهاجرت پیسه کې ایران د کنوانسیون یو د سیګنیچریز نه دی، امضا کوونکی نه دی، خو پاکستان امضا کوونکی نه دی. مګر د همدغې کنوانسیون دویمه ماده دا وایي ولو که یو مملکت امضا کوونکی نه وسي خو یو څوک ورته پناهنده شي، هغه به د دغې کنوانسیون په احترام باندې هغه کس ته نه بېځایه د تعقیب یا دی لاندې نیولی شي، نه سزا ورکولی شي، نه دغه تر هغه پورې چې د جرم معلوم نه.
سنگروال صاحب که تاسو ته راشم، دغه موضوع که چېرته تحقیقات وشي یا تحقیقات ونشي، د افغانستان او د ایران په روابطو به تاثیر څه وي ستاسو په باور؟
بله، لومړی خو دغه خبره مهمه ده چې دا ثابت شي چې اول خو هیڅ هیواد نه وی چې دا د ما په هیواد کې سوی اول د واقع هغه ځای باید تثبیت شي چې دغه واقع په کوم ځای کې سوی که دغه واقع د ایران په خاوره کې سوی ایران یې مني که یې نه مني ایران مسؤلیت لري د خپلې خاورې د امنیت د ساتلو دپاره چې دغه ډول یو واقعه باید پیښه نه سي نو چې خاوره تثبیت شو او محل د واقعې تثبیت شو نو خود په خوده بیا که ملګري ملتونه دی کې مداخله کوي که بیا فرضاً د افغانستان حکومت دی کې مداخله کوي نو طبعا دا خبره به کیږي خو څومره چې د دواړو هیوادونو مسله ده که څه هم د ایران او د افغانستان ترمنځ مسله خو نننۍ نه ده موږ په تاریخي لحاظ باندې هم ایران او افغانستان ښه سابقه نه لري ځینې داسې تاریخي او ملي ستونزې لرو چې همیشه داسې واقعات سوي دي او ایران له دې نه د مخه که تاسې په یاد وي یوه ډېره بده غنیزه چې حتی په هغې موټر باندې چې ډزې کېږي یا یو څوک نارې وهي چې یو غړپ اوبه راته راکوي یو حتی څوک اوبه ورته نه ورکوي چې په عاطفي لحاظ باندې زه فکر کومه دا ډېره یو بده واقعه ده نو دا ډول ډېرې پېښې سوي دي خو اوس د افغانستان د حکومت یا د طالبانو اداره څومره کولی شي چې په دغه برخه کې له ځانه جدیت ښودلی شي او د جدیت مسله خو لکه څنګه چې د مخه په نورو واقعاتو کې سوي دغومره جدي برخورد طالبانو نه ده کړی نو وګورو چې دا مسله څونه په لسګونو انسانان مړي دي او دې ته نه یوازې سیمه ییز غبرګون ښودل سوی نړیوال غبرګون ښودل سوی نو هیڅوک نشي کولی چې دا خبره اوس څو پټه کړي نو وګورو چې د پخپله د طالبانو غبرګون په دغه برخه کې څومره جدي دی
مننه سنگروال صاحب دوزه صاحب همدغه پوښتنه کله تاسو وکم دغسې قضیه که چیرته تحقیقات وشي او نشي د افغانستان او د ایران په روابطو باندې څه ډول تاثیر غورځولی شي فکر نه کوي چې منفي تاثیر به وغورځوي
که تحقیقات و نشي خو منفي تاثیر به لري په دې اړیکې باندې خو بیا هم موږ او تاسو مخکې مشاهده کړي دي چې داسې دردناکې حادثې وشولې تحقیق و نشو چیرنه و نشو د پیګیری و نشو نو د خلکو د حافظې یو څه وتلې نو موږ د افغانان د غرقېدلو قصه یادیږي په یو سین کې په ایرات سره نږدې لکه مخکې سنگروال صاحب چې وایي دا د موټر چې وشته همداسې نورم ډېرې حادثې شوې
موټر سوځېدو پېښه ولې چې موټر کې وسوځېدل افغانان
هغه یو افغان چې اوبه غوښتلې چا ورته ورنه کړلې نو زما په اند باندې دا یو څه چیرې ده یو څه عریضه باید محکمې کې وشي تر څو چې ایران متوجه شي چې دوی د څار لاندې د نړیوالو سازمانو له لارې او زه بیا هم ټینګار کوم چې په ICJ کې هم کیس کېدلی شي په ایران باندې یو مثال د افغانستان په اړه باندې چې تیر میاشت یو کیس راجستر شو د څلور هیوادو لخوا د سیداو کنوانسیون د نقص لپاره هغه کې میوچوال کنسنت نو مطرح د افغانستان میوچوال کنسنت نو هغه کې بیا هم کیس راجستر شو د کنوانسیونو کې آی سی جی کې کیس راجستر کول لږ متفاوتي او بایلاترل اګریمنټس کې متفاوتي نو دلته یو کنوانسیون متاسفانه چې نقص شوی دی د ایران لخوا چې 1950 کنوانسیون دی او په دې اړه باندې میوچوال کنسنت لازم نه دی دوی محکمې ته وړل کېدلی شي د آی سی جی د لارې خو خدا خبره ده چې سیاسي اړخ چې کم هیواد به رامخکښ شي په دې کې دا یو بل بحث دی زما په اند باندې همدغه فیلي رابطه د ایران چې نړیوالو سره ده یو ډېر نورو ستونزو سره مواجه دي کېدای شي داسې هیوادونه وي چې په دې وخت کې هغه سیاسي ګټې لپاره خپل رامخته شي او په ایران باندې کیس راجستر کړي او په آی سی سی کې هم کېدلی شي لکه مخکې ویناوالم چې ویله حتی د طالبان پایس دی یو حکومت یې نه شي راجستر کولی پایس د افراد کولی شي خو هغه نه بهتر دی چې نور افراد راجستر کړي هغه افراد چې نړیوال سازمانونو سره تړلي دي یا خپل سازمانونه هغوی دپاره بهتره دی شاید نتیجه بهتره ای که د هغوی دخوانه راجستر شي کیس په آی سی سی کې
دوزه صاحب دلته یو بله پوښتنه مهمه ده شاید افغانان په دې باندې نه پوي که چیرته دوی نړیوالو محاکمو ته رجوع کی او نړیوال محاکم دا مسله وڅیړي او دا قضیه وڅیړي او نتیجه دا واخلي چې دغومره کسان ژوبل شوي دي یا وژل شوي دي دغه متضررینو ته څه ګټه کوي
دی متضررین خو خپل هغه مشکلات لیدلی دي تلفات لیدلی دي شهیدان شوي دي یعنی دوی ته زه فکر نه کوم چې د ایران حکومت خوانه کم غرامت ورکړل شي، خو هدی اقل د یوازنۍ ګټه به دای چې په آینده کې د دې پیښو کمیدل به یو لاسته راوړنې تر هغه حالت کې چې ایران
زما پوښتنه دا ولس یعنی نړیوالې محکمې د غرامت غوښتنه نه شي کولی که چېرته داسې پیښ شوي؟
کولی شي، خو دا چې ایران اول اجازه ورکړي چې دلته و شفاف تحقیق وشي هغه خپله به یو ستونزه ایران به چلنج کوي. هر نتیجه چې د نړیوال محکمو لخوا نه کېږي شاید ایران پلی نه کوي. ایران ډېر نور مشکلات لري نړیوال محکمې سره. زه فکر نه کوم چې نتیجه به ترلاسه کړلی شو چې دوی غرامت ورکړي. محکمې کولی شي چې داسې یو پرېکړه وکړي، خو پلي کول یې بله ستونزه ده.
مننه داوزه صاحب. فاطمی صاحب، د طالبانو یو استاذ او بخشی د ایران د سیستان بلوچستان یو امنیتی چارواکی دا خبره کړې ده چې ځینې کړي په دې کلاس لري او غواړي چې د ایران او د افغانستان روابط خراب کړي. که څه هم تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې احتمالا ممکن پاکستان په دې کلاس ولري، اما له دې احتمالاتو که چیرته ورتیر شو، داوودی صاحب هم په یو ډول دې ته اشاره وکړه، داسې امکانات هم شته؟ بیا هم که څه هم تکرار پوښتنه ده، په یو ډول فاطمی صاحب
کاملا شته، د امکاناتی موجود دي چې تحقیق نشي. موږ تاسو هر خواته شک تللی شي، لپاره دي چې موږ تاسو ته ساحه لویه ده په هر چا ګمان کوي، تر هغه پورې تحقیق صورت ونیسي، زید جرم معلوم شي، افراد تثبیت شي، افراد نه تحقیقات وشي، موقع او زمان وخت عوامل علتونه اسناد او پول راټول شي، پس له هغې نه بیا موږ تاسو ته ساحه محدودیږي، د هغې ساحې نه وتی نشو. نو فعلا لپاره موږ تاسو هر خواته ګورو. اول زموږ تاسو مجرم چې دی ایران دی، ځکه د ایران په خاوره کې دا دغه شوی. دویم شکم لپاره دی چې د موقع نه چا استفاده کړي د بدنامولو د ارتب، ځکه د افغانستان او د ایران ارتباطات ډېر زیات ښه دي، آیسای په دې خوشحاله نه دی. نو څنګه چې مخکې ستاسو هغه یو میلمه سلطانی صاحب هم ویلې چې موږ دلته لاړولو، بیا موږ پاکستاني بلوچو ته وسپارل شولو، بیا هغوی دا زموږ انتقال وکړو، بیا موږ د ونې لاندې هلته راټول کړی شو، بیا په موږ یرغل وشو او کسان ووژل شول. نو دې کې پاکستانیان دغه قاچاقبر چې دي، د پاکستان د استخباراتو سره اردو سره لاره لري، ځکه د پاکستان د دغې سیمې نه چې ایران سره ده، نه تنها چې د انساني قاچاق د برکته د جنرالان پیسې ترلاسه کوي، د پټرولو د ارینا د پټرول قاچاق دی، د مواد مخدر قاچاق دی، دا ډیره لوی سیمه ده. دل لپاره ایران دلته نه تنها چې مینونه یې خېدی، دی غواړي چې دغه 960 کیلومتره ټول دا ساحه چې دا په بندکی، دا بندکی لپاره دی چې د افغانستان نه دومره اذیت ورته نه دی لکه څنګه پاکستانیان ډیر مهاجر کیږي. تاسو په یګه سي چې تیر د 2013 نه تر 2016 پورې 2.4 میلیونه دغه مهاجر شوی دی دا پاکستانیان. نو دی مهاجر شوی دی او په دی وزی کوم لاروزی دغه ایران ته راځي، د بندر عباس لارن عربی سیمو ته ځي او د ترکیه د لارن اروپایی سیمو ته ځي. دا د دوی دغه سیمې دي او دی دغه نه دین ایرانیان سخت متضرر دي. لازم بیرته دغه حقوقي جنبه کې چې بحث وشو، د کنوانسیون د 1955 تر لاندې په آی سی سی ته قضیه نشي تللی، مګر هم دغه د کنوانسیون 1955 دغه چې دی استیورد چې دی یا نگهبان چې دی دا یونیسیار دی. یونیسیار کولی شي چې د دې تخلف په مقابل کې قانوني اقدامات وکړي. بل خبر دا ده چې بشري څانګې د ملګرو ملتونو کولی شي د بشري ناورین له کبله د باندې قضیه جوړه کړي او دا ویسي. راځو دې ته چې وبخښي وشو چې میچوال کانسنت ته ضرورت نشته دی. یو طرف قضیه دایرولی شي، قضیه مخکې نظیماده ټکې ویلي دایره ور، خو مثلا نه د زمزمه درخواستي ورکوم یو مملکت په اس باندې د یو بل مملکت، کله چې دغه میچوال کانسنت تزي چې دغه تر ازید دي قضیه کې غوې نه راځم. جرمني د قضیه د افغانستان مقابل کې دایره کړې د سلور مملکتونو کړې ده. استاد حقوقي نقطه نظر نه دا وګوري چې اول افغانستان د ملګرو ملتونو عضو نه ده، دغه په مقابل کې د قضیه نشي دایره دل. یو نقیزه، دویمه نقیزه دا ده چې افغانستان کانسنت په ضرورت ده، هغه چې ونه شي جرمني دلته ولاړو سی کنه، جرمنی څه کولی شي؟ اسم نشي کولی. قضیه مخکې ځي نه قضیه مخکې نه ځي، مهم دا نه دی چې چا راغی هلته قضیه وکړله، مهم دا دی چې قضیه مخکې ځي که نه ځي. قضیه مخکې نه ځي، اما پای سی سی کې برعکس قضیه مخکې تللی شي. تا
قضیه که ته شواهد ورته وسپاري اسناد ور سره ورکي میچوال کانسنت نه بغیر د قضیه د مخ کیږي او الته په دې باندې تحقیقات کیږي. نو فلیاز دې دواړو کې کافی توپیر موجود دی او دې پروسیجر کې کافی توپیر موجود دی. دا چې تیره میاشت دی راغلل او درخواستی د افغانستان په مقابل کې د اپارتاید جنسیتی یا د تخلف د حقوقو په بنیاد ورکړل، هغه ورکړه درخواستی، مګر افغانستان د ملګرو ملتونو فعلا عضویت نه لري. نو په دې اساس باندې او که دې بیا راکاږي من حیث عضوه، خو نصیر فایق به راکاږي. نصیر فایق قلته نازه هغه د افغانستان استاد نه دی، د پخواري هغه د غوګوم نه دی راکاږي. څه چې پکې کوي دی بلا ورپسې څه کولای شي.
مننه فاطمی صاحب. سنگروال صاحب، بیرته د دې قضیې د بل اړخ ته راشو. فرضاً فرضیه ده تحقیقات وشول، لیکن تر دې مخکې نورې پیښې هم په ایران کې له افغان مهاجرو سره شوې دي. هغه افغانان چې ترکیې ته اوښتي دي له هغوی سره هم بد چلند شوی دی. دغه اوس هم کوم افغانان چې د ایران له سرحده ترکیې ته اوړي، ترکان ورسره نهایت بد چلند کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې له لویه سره افغانان کولی شي چې دغه د کډوالو سره د بد چلند موضوع یوې نړیوالې محکمې ته په یو ډول راجی کې، حتی لکه داوودی صاحب که څه هم ویل چې د حکومت په سطحه یې نشي کولی، لیکن په بل ډول نورې لارې ورته شته.
تصویر چې دا اوس دستي موږ پرې غږیږو، دغه واقعه په داسې ځای کې شوې ده چې په جغرافیایي لحاظ باندې تقریبا دغه سیمه ډېره پاکستان او ایران ته نږدې ده. یعنی د افغانستان د اوسني موقعیت له مخې دغه سیمه د افغانستان نه یو څه لرې ده، او دا په تاریخي لحاظ هغه سیمه ده چې کله چې پاکستان په 1940 کال باندې جوړ شو، دغه خاوره د برطانوي هند تر ولکې لاندې وه. هغه وخت ایرانیانو داوا وکوله په دغه خاوره باندې چې دا خاوره لمنګه لکه د ډیورند د کرښې په څیر باندې موږ نه برطانوي هند نیولې، موږ خپله خاوره بیرته غواړو. بیا تقریبا د 380 میل مربع ځمکه په اندازه باندې لا شاوخوا البته مطلق نه سملې دغه خاوره بیله سو. دغه خاوره اوس د ایران خاوره ده، یعنی نږدېواله پاکستان او ایران دواړو ته نږدې ده. شاید پاکستان کوشش وکړي چې دغه واقع چې سوي دا واقع په ایران چپکی، او ایران خو ځکه د دې نه ځان نسی خلاصوي چې دا تثبیت خبره ده چې دا په ایران کې سوي. دا چې د چا لاس سوي لکه دوی چې وایي چې په دې کې او بارانه لاس موجود ده، هغه به د دې ادعایي خو ډېره ادعا فقط د دې ترمنځ روانه ده. او څومره چې د کډوالو د مخه نیولې مساله ده، زه فکر کوم دا په لومړي سر کې خو ډېره مهمه دا ده چې د وخت حکومتونه یا په خپله طالبانو حکومت باید د دې مخه ونیسي. په هیواد کې بیکاري ده، په هیواد کې بېوزلي ده، ولګه ده، دې مخه داسې نیول کېږي. او دا چې کوم ظلمونه د ایران د خاورې نه راواخله، این د ترکیه پورې په خپله د ترکیه په دې خاوره کې چې څومره ظلمونه سوي، که دا فرضاً سړی وچیړي، دغسې غمیزې رامنځته سوي چې حتی له لیکلو له اورېدلو یې په هغه عاطفي لحاظ باندې انسان ته یو دردونکې پیښه ده. نو زه فکر کوم او په نړیوال کچه هم چې هغه کومې ادارې فعالې دي، یا د کډوالو نړیواله اداره ده، یا د بخښنې نړیواله اداره ده، یا نورې کومې دغه ډول کیسونه چې په ملګرو ملتو کې ځینې هیوادونه یا ځینې کسان یې اخلي، دا چې هغه به څونه د دې خبرو پسې وګرځي. زه فکر کوم دا موضوع به ډېر اوږد مهاله موضوع وي. اوس دستي د موږ ستونزه چې د افغانانو ته ورلغالې ده نه پیحلېږي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه.
بیرته د دې خاطر چې دا بحث یو سره غون کړو، دغه څه پیښې د دې خاطر چې د دې مخنیوي وشي، که څه هم سنگروال صاحب ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې دننه باید د کار زمینه برابره شي، د کار زمینه برابرول هم یو وشت مزل غواړي، لیکن یو بل اړخ ته یو فرهنګي مشکل هم شته. ګڼ افغانان هغه کارونه چې په ایران کې کوي، په هغه باندې شرمیږي چې په خپل وطن کې وکړي. څه فکر کوي چې دغه رقم یو عامه پوهاوی هم په کار نه دی چې د هر کار لپاره افغانان ایران ته لاړ نشي، پاکستان ته لاړ نشي؟ مثلا زموږ ساسو افغانان ریډه په کراچۍ کې چلوي، خو که چېرته په کابل کې څوک ریډه ورکړي په هغه باندې شرمی شي. دوځای سر
هم مشاهده کړي دي، مګر مسله د دنم جوړه ده. مساله په اوم کې اقتصادي د افغانستان اقتصادي حالت کنه د 2021 کال پرتله د 10% نه زیات جی ډی پی د افغانستان کم شوی ده او د نقدي توانایي لیکویډیټي د ټول مسایل د اقتصاد د سیو حالت ترغلي دي چې د خلکو اقتصادي حالت کال په کار خرابېدو خو روان دي نو اجرت په دې روان دي جبري ده متاسفانه د اقتصادي حالت هم د جبر په راسته ده خو دا بیا هم د نن مسایل د افغانستان یو طرف هر څوک چې ماجر شي د خپل خاورې نوزي بل خاورې ته اجرت لپاره هغه نړیوال کچه باندې خپل حقوق لري او داس چلن سره باید مخامخ نشي دا دوه مسایل زما په اند باندې کاملا جدا دي که مهاجر زی یا نزی د افغانستان خپل حقوق لري مهاجر هغه څوک نشي نقصواله د حق نه لري
په دې کې خوشحال نشته چې د مهاجر حقوق لري لیکن د ایران چارواکي څه وایي فرزن کاظمی قومی دا وویل چې ایران دا حق لري چې د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي د دې په مقابل کې بیا ساسو نظر څه دی
حق نه لري په دې رقم حق نه لري ځکه چې مهاجر اروپایي هیوادو تمځي په کشتۍ کې زیده کشتۍ کې هر رقم خطر مواجه کېدای شي مګم تر څو چې مرزي قواو تثبیت نه کړي چې دا یو بریټ حالت دی بریټ کیږي په دوی باندې دوی حق نه لري چې دا رقم چلند وکړي نو د دوی د څرګندونه خپل حقوقي مشکل لري د ښاغلي قومي څرګندونه
شاید دا مطلب دا نه وي چې د خپلته دا ردوي چې هلته ډزې شوې دي لیکن له لوی سره فرزن ایران اوس دا اعلان هم کړی دی چې له افغانستان سره ممکن په د شاوخوا 900 کیلومتر سرحد باندې یو دیوال جوړ کړي یا اصغن تار وغځوي یعنی د مهاجرو د مخنیوي موضوع په قانوني لحاظ باندې آیا ایران کولی شي چې د مهاجرو مخنیوي په مختلفو شکلونو وکړي البته د روسي قضیه ته اشاره مات نه ده
بله بله واسي کولی شي یعنی اغزن تار غزول دیوال جوړول موثریت بل خبره ده په نور نړۍ کې چې موږ لیدلی موثره نه دي داسې میکانیزمونه مګر خپل هڅه کولی شي او مهاجر باندې کولی شي بندی حالت کې څو وخت ساتل ډیټنشن کې شورته وي تر څو چې هغه کیس پروسس کی هغه هویت تثبیت کی مګم خپل حقوق د 1955 کنوینشن کې ماجر لري او د سیاسي فعالیت پرته نور په هر برخه کې دی کولای شي چې د هغه هویت ته هجرت کړي د غوی د تبیو په شان حق لري او ایران دا کنوینشن امضا کړی دی ولو کې څه ملاحظات د لوده د امضا کولو په وخت کې مګم د دې کنوینشن غړی دی ایران دا حق نه لري دوی چې حتی اخراج کی مهاجر
یعنی کچرته دوی په مهاجرو باندې فشارونه زیاتوي د افغانستان خواته کولای شي
متاسفانه فعلی حالت کې زه فکر نه کوم چې دوی په واسطه یو څه لیوریج نه لري خپل د نور نړۍ له خوا تحریمات او حالت کې دغه هر مملکت چې دوی ته یو غږ مو کې دوی مجبور دي چې لبای کوته وای نو زه فکر نه کوم چې دوی به ایران د مهاجرو په مسلې باندې ورسره رابطه خپل خراب کړي
مننه دوزه صاحب فاطمی صاحب بیا هم که د مسلې ترشو چې طالبانو هیئت استولای دی او استبی چې د دې پیښې تحقیقاتو کې ملګر ملتونه هم ورته غوښتنه لري که چیرته دغه هیئت لار شي او دا هیئت خوغه د ایرانیان ممکن ورسره وي البته دا فرضي پښتنه ده او دا هیئت برته ووي چې نه دا پیښه دومره لویه نه ولا او ترامنس شوی دی او د ایران ځواکونو معاملې فیر نه پکړي په هغه صورت کې څه اټکل کوي چې څه باید وشي یعنی نتیجه به څه وي که چیرته دا قضیه بیرته دغه په دې شکل باندې توجیه شي
یو خدا دې دومره پاسانی باندې خو په کمپل نشي چولې چې درې سو کس انسانانو او ژوند مسله ده یو کس نه دی دوه نه دی په اروپا کې یو کس ته وژنه مکمل نظام پی بدلیږي ټول دغه کیږي دا خو زموږ تاسو درې من نړۍ ده چې د انسان ارزښت نشته دی درې سو وژل کیږي یو تحقیق کیږي او دا کیږي دا په هر رقم د تاثیرات بې ځکه تاسو معلومه ده چې موږ تاسو دا ټول بحث وکړو په یو مهم ټکی باندې باید بحث دا وکړو چې ایران چې مسولیت دی یا د پاکستان دی دغه نه زیات مسولیت د امارت اسلامي دی دا تحقیق باید وشي چې دا خلک ولی وزي څه دلیل دی په کوم عوامل وزي چې چا لاسته پریوتل چا د دې نه ویول کوم ځای ته ویول چې هغه معلوم شي دا د بیکاری نه تللی دي د بی ډوډۍ توب نه تللی دي، د بی تعلیمۍ نه تللی دي. دا درې تنه شاید د اسلامي نظام په چوکاټ کې چې څوک ځانته اسلامي نظام وي او ځانته امیر المؤمنین وي، هغه د الله او د رسول په نظر مسؤل دی. د دل لاس او د دې ګریوان به په ورځ د اشر د دې په لاس کې اوسي، هم په دې دنیا باندې دی په حقوقي او قانوني لحاظ سره مسؤل دي، هم په ورځ د اشر باندې مسؤل دي. ځکه موږ تاسو وایو چې موږ پیرو دي سلف صالحین استو. سلف صالحین کې سا امیر المؤمنین حضرت عمر وای چې کچرت یوسف پیخ په زما امپراتوری کې ماته شیا جوبلشی یا دیو اس سم ته ضرر ورسیږي، الله به په ورځ د عشر زمانه پختنه کوي. نو کاغه دا وای چې مانه الله پختنه کوي، د دلته 300 انسانان وجل شوی، د پختنه به د امارت اسلامي نه ملت د افغانستان هم کوي، تاریخ کې بم دا درجیږي او د الله په حضور بم دی مسؤلی دی. ګوره په قران عظیم الشان کې واضح آیت دی چې یو انسان وژنه د ټول بشریت وژنه ده، د یو انسان ژغورنه د ټول بشریت ژغورنه ده. که بی ګناه انسان وژل کیږي او یو بی ګناه انسان ته بچ، دلته 300 بی ګناه انسانان سب په دغه وژل کیږي. ځکه دا خو ایجنټان نه دي، دا خو د جاسوسان نه دي، دا خو د چا غلامان نه دي، دا خو کافران نه دي، دا د دې خوري بچی دي، افغانان دي، ولو که هر څوک دي او د هر قوم او هر قبیله او د هر مذهب نه دي، خو د دې خوري افغان دي او د دې نظام د جبر او د مجبورۍ نه وته دي. د نظام ته چغي وهو په خوله مرتوش کېدله، سترګې مرتب نور دغه شولې چې د خدای د پاره د ملت اواز ته جواب ورکا، کار ورته پیدا کا، روابط د نړۍ سره جوړ کا، خوندې ورته خوش کا، قانون اساسي ورته ورکا، نظام نویت د تعین کا، او خپل لار چاره د معلومه کا د نړۍ سره. دا غوښتنستانه خلاف د قبل ملي قوانین نه دي، دغه غوښتنستانه مداخله نه ده، د تعلیم غوښتنه آیا مداخله ده؟ آیا دا دیدیم آیا د قران او د حدیث سره کوم تخلف لري؟ دا موضوع د آیا په قران کې د تعلیم اجازه، د خځو د سړي حقوق په قران کې کوم ځکه تفاوت لري؟ یا یوهناس کلمه د دواړو جانب ته، یا یوهناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای انسانانو ما تاسو د یو مور پلان نه پیدا کړی، دلته خځه او سړی کل مساوي دي، دلته هیڅ برتري په سړي نه لري، هیڅ برتري د خځې د سړي په خځه نشته، بلکې دواړه د الله بشر دی. دا نشي کېدلی. ته دا اوس د مکتب د منکړې 15 کال بعد تم خزینه ډاکټر نه لري، زمونږ به خپل د خویندې میندې کوم ځای ته وړو؟ ملا صاحب خو فکر کېدی چې دا د مړکیږي، خدای دې اوس مړ کړي، دا به د الله جواب څنګه ورکړي؟ ځکه دا بشر نه دی، دا انسان نه دی، دا مساوي حق نه لري. دلته ګوري، اول مونږ او تاسو باید خپل نظام ته دا دغه کو چې د خدای د پاره په خود راشه، د خود قران او د سنت نخپې مغزوه، د مونږ ایران په سیمه کې وهل اسانه دي.
مننه فاطمی صاحب، مننه فاطمی صاحب.
زول شو جنگیدل شو، خو مونږ امیش د خپل د دنن، خپل د نفس، خپل د وجود نه تباسو، او دغه اصلاح او دغه زمون د نن لازمی ده. اسلامي امارت اول باید د جواب ورکي چې ولې هغه غوښتنه چې د ملت به حق دي هغه نه مني، چې هغه حل شي چې ملت نو وزي. ګوري د نن شپږ سر بیخ کال شو، مونږ تاسو مهاجرینو لرو، د کمونستانو د راتګ نه بعد مونږ تاسو 1.5 میلیون مهاجر درلودل، د امریکایانو راتګ نه پس 1.5-2 میلیون پاتې کې نور اضافه شول. اما اوس تاسو وګوري دا تعداد 1.5 میلیون ته رسیدلی. په لیست د نړۍ په ټاپ لیست کې افغانستان اول دی، یوکرین دویم دی، سوریه دریم ده، او فلسطین څلورم دی. در حال چې د دې په پیړۍ په سر کې فلسطین اولو او بیا نور پسې نور ممالکو. فلهذا د ده مسؤلیت اسلامي امارت ته ګرځيږي، دیو د بین نړیوالو قوانینو په نس کې، او حتی زموږ تاسو د ملکی قوانینو په نس، دی مسؤل دی د دغه قتال، او دی به جواب ورکوي.
مننه فاطمی صاحب. په همدې برخه کې به د سنگروال صاحب نظر هم واخلم. سنگروال صاحب، د په کابل کې د واکمنو مسؤلیت تر څه بریده دی؟ فاطمی صاحب خو څه توضیحات ورکړل.
بل رښتیا هم خو هغه اساسي غته ستونزه خو هم داده چې دغه ځوانان چې له هواد اوځي، خو په لومړي سر کې خودی وی مړی جوړی د پیدا کولو د پاره خپل فامیل، خپل کورنۍ ته یا ځمکه خرڅه، یا په قرض پور پیسې اخلي، او بل اخر د دې دغه شوزات چالت کار وکي، خپل کورنۍ ته ازوخه پیدا کی. دغه موضوع هغه وخالیدای شي چې د افغانستان دننه دې ته کار پیدا شي، دې ته د روزګار یو سرچینه پیدا شي، نه دا چې نه دې به څه کې حتمی به د خزوند په لټه کې به دې د خپل ځان قربانۍ، د خپل ټول ستونزې تکالیف بګالي. ته پیږي چې اواز دا نه دی چې دغه 300 زیاتو کم انسانان دلته وژل شول، دا چې په سمندرو کې څونه غرق شول، دا چې د ترکیه او د ایران ترمنځ په دې لیکه باندې څونه خلک له منځه لاړ، دا چې د ایران او د پاکستان او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ څونه انسانان مري تیقین وکړو چې دا ډېره لویه بګنوونکې او ستره غمیزه ده. خو دا چې فرضاً ایران ته موږ وایو چې دا خو تا حق دی چې د کډوالو مخه به نیسي، ولې دا خو د تا حق نه دی چې ته به انسان وژنې، ته به افغان وژنې، ته به یو څوک وژنې. او یا فرضاً دوی کولی شي چې په بعضې وختونو کې همدغه ډول تورونه په افغانانو لګولي، یو پلمه ورته پیدا کړې، نن یې فرضاً نیغ په نیغه په ټوپک وویست، ولې دې نه پرته د نشه یي توکو په نوم باندې زیات تعداد یې دام شول، زیات تعداد دا اوس هم د ایران په زندانو کې افغانان پراته دي، بې سرنوشته پراته دي. فرضاً اوسنی حکومت، پرونی حکومت، هیڅ حکومت نسو کولی چې د کډوالو دغه لویه او ستره ستونزه چې اوس راپیخه نه ده، دا تقریبا دا کلونه را په دې خوا راپیخه ده، هیچ چا د دې کډوالو غم او نه خوړله، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په پاکستان کې دي، هغه کډوال چې په ایران کې دي، دوی د ډېرو ستونزو سره لازم ګریوان دي، نه یوازې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په فرهنګي لحاظ دی ډېرې ستونزې ګالي. نو د دې لپاره چې دغو ستونزو ته د پای ټکه کېښودل شي، اساسي مسله فقط د طالب چارواکو دی چې طالبان باید په هېواد کې دننه دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه بېکاري، بې وسي، بې
وزري که او بخشی که دې چې فرضاً یو طالب وایي چې دا د فقر مسله اوسنۍ نه ده او حل لارې سخت دي، مثلا فرضیه ده، زه په خپل په دغه ازادي راډیو کې مې لجن اوریدونکو دا اوریدلې دي چې ایران ته کډه شوي او بیا فرضاً ازبکستان ته تللي وو، د دې له خاطره چې لوڼه مو په مکتب کې وي، هغه هلته په افغانستان کې مکتب نو، یعنې ځینې ډېر واړه شیان هم شته چې د خلکو یې مخه نیولې ده، همداسې نه ده؟
دا واړه شیان نه دي، دا ډېر لوی شیان دي.
واړه مې مطلب له دې چې په اسانۍ سره حل لاره په یوه فرمان باندې حل لاره ده.
دغه ډول کسان چې وزن سوي دا خو بې وزله، بې کسه او غریب خلک دي. ولې ته پوهېږې چې د افغانستان ډېره سرمایه په کوم نوم ووتله؟ په کوم نوم نه ووته، بلکې په حقیقي نوم ووتله چې هغه څوک چې د یو څه شتو خاوندانو، هغو سرمایه ایران ته وایستله، هغو سرمایه پاکستان ته وایستله، هغو سرمایه منځنۍ آسیا ته وایستله، هغو خپله سرمایه ترکیې ته وایستله، هغو دوبۍ دي زوی ته وایستله. ولې وایستله؟ هلته کورونه واخیستل، هلته خپل د خپلو نجونو د ښوونې روزنې دپاره هلته ځایونه ونیول، هلته کاروبارونه شروع کړل. نو که چېرته طالبانو د ښوونې روزنې دروازه نه وای تړل سوې، خصوصا د نجونو په تړاو باندې ښوونځي پوهنځي پرانیستي وای، زه فکر نه کوم چې دغه سرمایه به له هېواده وتلې وه. له یوې خوا به دغه سرمایه له هېواده نه وتلې، او له بلې خوا به د ما هغه کډوال چې بیرون ځي، ته پوهېږې دا ژبه له لاسه ورکوي، کلتور له لاسه ورکوي، ټول اجتماعي مناسبات له لاسه ورکوي. دا یو ډېره لویه غمیزه ده د یوې ټولنې سره لاس مخامخ کېږي. زه فکر کوم چې طالبان کولی شي، تاسو خبره د یو فرمان له مخې چې سبا اعلان وکړي چې هغه نجونې که څه هم یوه دوره د پوهنتون ځای سوه، درې څلور کاله تعلیمي کلونه ځای سول، دوی کولی شي چې سبا اعلان وکړي چې ښوونځي باید پرانیستل شي، ښوونځي باید پرانیستل شي. زه تاسو ته ویلی شم چې ډېر هغه کسان چې تللي دي، د همدغې ستونزې له کبله شاید بېرته هېواد ته راشي او سرمایه هم خپل هېواد ته راولي.
مننه سنگروال صاحب. د خبرونې وروستیو شیبو کې تقریبا یوه دقیقه څه باندې یوه دقیقه وخت لرو، داوزه صاحب که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دغه د سروان له ولسوالۍ سره چې کومه پیښه رامنځته سوې ده او د دې د تحقیقاتو غوښتنې کېږي، که څه هم د خپرونې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې شفاف تحقیقات ممکنه نه دي، لیکن همدا قضیه د افغان کډوالو سرنوشت او برخلیک له څه سره مخامخوي او څرنګه کېدای شي چې وضعیت بهتره شي؟
خو بهتره در خو نور ویناوالو پی تبصره وکړله چې دا د افغانستان دننه ستونزې دي، تر څو چې هغه حل نشي دا مسله نه کمیږي. خو دلته د انسان قاچاقبران دي، هغه شبکې شته دي، هغوی په اړه مبارزه کار ده، ځکه چې یو ستاسو هغه کس چې د سیمې صحیح نه تاسو سره تماس نیول، وی ویل څه په بېرحمانه ډول باندې افغانان هلته قاچاق کېږي. دا مجرمین دي، دغه د انسان قاچاقبران مجرمین دي. ما دوی په اړه باندې په استنبول کې یو دوره کار کړی، دوی حتی داسې ظلمونه کړي دي چې د خلکو پیسې لوټ کړي وژلي دي. د ګردوت او د نورو شانو تجارت هم دی په د انسانانو باندې کوي. نو هم باید دغه مجرمینو دغه شبکو په خلاف باندې مبارزه وشي چې دا اسلامي امارات، پاکستان، ایران دې ټول مکلف دي په دې دغه کې. خو متاسفانه لکه ستاسو مخکې وینا اول چې ویل ډېر شواهد داسې رامنځته شوي دي چې د سیمې هیوادو حداقل استخباراتي ډلې په دې کې شریک دي.
ډیره مننه، نور وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. له سنگروال صاحب څخه منندوی یم، همدارس له فاطمی صاحب څخه او هغه اوریدونکو د خبرونې سلطانی صاحب چې په خبرونه کې برخه راسره واخیسته، له هغه یم مننه کوم. زه احمد چبر اجازه اخلم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.